په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ثور یو لسمه د میاشتې لومړۍ نیټه. د دې خبرونه ډیره برخه دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته بیل سوی ده. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. پیل له خبرونو کوو. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوهې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی، له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووینونس ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو تر څنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکارول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې سي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کیږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنه کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې په ورځ وژل سوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړه برخمنو محلي پولیسو د شنبې په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یوه ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یوه وچه کرونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه سوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دیر اسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرس تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرس ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5% ترلاسه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلی یا دوا ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له باندې یو کال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کال په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالې څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خو زه هیڅ نه و لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کېږي زړه دې ونیسه ما کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې دلی راغلی دی، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډیر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم. یا وطن یا ما چې حق نه لري، او دغه
مسافری سخت خوریده، مسافری سخت خوریده.